د امریکا غږ د ځانګړي مرکې درنو او قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه متي الله عابد د ځانګړي مرکې د یو ځانګړي میلمه سره بیا ستاسو خدمت کوم. د کرکټ نړیوال جام پای ته ورسېد او د کرکټ بورډ مسؤلیتونو د زیاتېدو خبره کېږي، ځکه چې په نړیوال جام کې د څلورو لوبو او عام د غټو ټیمونو مقابل کې د ګټلو نفس د کرکټ مینهوال وایي چې د افغانستان ټیم باید راتلونکي کې نور ستر لوبې ولري. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ باید دغه مسؤلیت څنګه ترسره کړي، په دې باندې د خبرو لپاره مونږ د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس ښاغلی نسیم الله دانش صاحب مننه کوم. دانش صاحب، ستړي مشه ځانګړې مرکې خپرونه.
ډېره زیاته مننه عابد صاحب، تاسو ته او ستاسو له لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام وایم.
ډېره مننه دانش صاحب، تاسو کرکټ سره د ډېر وخت نه تماس کې ارتباط کې کار هم کړی دی، مینهوال مې استه یو مسؤول هم وي او اوس هم تعقیبوي. فکر هم کوو چې 2023 کې به افغانستان په دغه موقف کې په نړیوال کرکټ کې.
هو عابد صاحب، زمونږ لوبډله د دې جوګاوا د دې کیپبلټی درلودا چې موږ 2023 حتی نړیوال جام د 2020 چې کوم راځي په دې کې تر فاینل پورې لاړ شو، او زمونږ د لوبډلې روان و لډیر مودې څخه 2015 2011 کال نه دوی بار بار هر سیریز کې پرمختګ کاو، یو نه بلکې بخوا بل نه بلکې بخوا بل نه بلکې بخوا نړیوالو جامونو کې هم داسې پس چر روان وو. نو د دوی دغه مسیر ښه طرف ته روان وو، د ګټلو طرف ته روان وو. مونږ به هر یو سیریز کې هر یو نړیوال جام کې لوبې ګټلې او ښه پرفارمنس به مونږ وکړو. تاسو 2015 ورلد کپ وګورئ، مونږ د ویسټ انډیز نه لوبه وګټله او ډېرې ښې لوبې مو وکړې انګلستان سره او د نورو لوبډلو سره، حتی د ساوت افریقا سره. همدارنګ 2019 کې مونږ راوغورځېدو، هغه د خراب مدیریت له وجې، د بازو غلطو پرېکړو له وجې مونږ هغه 2019 کې کوم پرفارمنس یا کومه کارکردګي چې زمونږ لوبډلې کولای شو هغه یې ونه کړه. هغه تاسو شاید په مرکه کې مخکې سره خبرې هم وکړو، هغه د غلط وخت کې د کپتان بدلول وو چې هغه ډیره ګرانه تمامه شوه مونږ ته. نور زما دا کوم پرفارمنس یا کوم کارکردګي چې زمونږ لوبډلې وکړه دا داسې نه و چې یو سرپرایز وو یا دا ټیمونه دوی اپسیټ کړل. بازي میډیا وایي چې دوی غټ اپسیټ وکړو، نه نه، دلته د زمونږ لوبډله د ډیرو لوبډلو نه ښه ده.
تاسو د مدیریت خبره کوي که خراب حالت هم وي مدیران مسئول ګڼل کیږي او چې خمی مدیران مسئولیت او کریډ اخلي. دا هغه وخت د 2019 خبره تاسو یاد کړه، مدیریت باید څنګه وي چې ټیم په هماغه حساب باندې خلو به مکړه شي.
زه به د دې اوسنۍ لوبو مثال ورکم. زیات مدیریت او ښه مدیریت شوی د دې لوبو کې هغه د لوبغاړو کنټرول دا چې دې کې د دې نوي حکومت هم ډېره ونډه ده. په هغه وخت کې یو غټه مسله چې مونږ ته وزما وخت کې وایي زمانه ورسته کوم رئیسان چې وغه هغه وخت کې د دولت لاسوهنه په اداره کې، حتی د لوبغاړو په لوبغاړو انتخاب کې، حتی د لوبغاړو سره د تماس یا لوبغاړو هغه پلیئر پاور چې ورته وایي هغه بيخي اوج ته رسیدلی. تاسو ولیدل چې یو لوبغاړی تاسو د کیپټنسی نه د خواکاو رئیس بل لري کېدو، او داسې و تاسو ولیدل چې اجي عبدالله د ریاست نه په مغه باندې لري شو. هم داسې پخوا هم ډېر رول لرلی د لوبغاړو، هغه د دولت د پخوانی دولت د لاسوهنو نتیجه وا چې نه کنټرول ده. هغه د لوبغاړو پاور ډېر زیات کړی و. اوس وخت کې په دې باندې لوبغاړي پوه دي چې د پلیئر پاور نه چلیږي، د اوسنۍ دولت زیات مداخله نه کوي په کرکټ کې. نو د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ښه فرصت ته، دا لوی فرصت ته چې دوی په خپل خوخه باندې لوبډله انتخاب کړي، لوبغاړي کوم ځای کې په اتفاق او اتحاد شي. که په اتفاق اتحاد نشول نو دوی ته مسله جوړېدای شي، پخوا نشول ورته جوړېدای، ځکه لوبغاړو به مسلې ادارې ته جوړولې. دوس دا دی نه څوک ټویټ کولای شي، نه څوک په اداره باندې نیوکه کولای شي، نه څوک دا ویلای شي چې یا لوب نه کوم یا دا مې غلط کار دی یا دا غلط کار دی د ادارې یا دا کار و نه کړو.
دا نه د کې تاسو ادارې ته کریډیټ ورکو چې هغه لوبغاړو باندې کنټرول لري. ک لوبغاړي مختلف لوبغاړي دی هغه وخت تاسو مقابل کوم لوبغاړو د پاسېدل خبرې کړې وي ځړلې، هغه خبرې اوس ولې نه کیږي؟
نه، زه ادارې ته د کریډیټ قوم او اوسنی دولت ته کریډیټ ورکوم په دې خاطر باندې نه چې دولت کومه کارکردګي په دې کې لرل د دوی په خکېدو کې خو ولوبغاړي په دې پوه شوی دي زمونږ غږ څوک نه اوري غیر قانوني غږ یا غلط غږ نو دا وجه ده چې لوبغاړي کنټرول دي او لوبغاړي هیڅ داسې بی اتفاقي او غټ کریډیټ چې زه ادارې ته ورکوم اتفاقي په لوبډله کې راوستل او اتفاق هغه وخت راځي چې کله اداره زور ولري لوبغاړو پاور ختم کی نو هغه اوس ختم شوی دا او غټه نتیجه دا و چې بعض لکه عمرزی صاحب چې عمرزی ته چې مکه ورکل شي او بعض نور لوبغاړو ته چې مکه ورکل شي یو خل لوبډله انتخاب شي او چاپ دې باندې نیوکه نشو کولای که هر یو کپتان ټاکلای وای چاپ دې کې نیوکه نشو کولای که هر څا کارکردګي کم کړی وای یا خراب کړی وای یا په لوبډله کې اداره پوي شي وای چې پلانې لوبغاړي هغه کدي دنیا نمبر 1 لوبغاړي هم وای هغه بی اتفاقی راولي او یا په دې شی باندې خفه ده نو اداره هغه اکشن یا اکشن یا خستای شو او په اخلي نو د دې وجه نه لوبغاړي دار شوی دي او د لوبغاړو پاور یا پلیئر پاور ختمې دل ډیر ضروري دي په لوبډله کې چې دا اوس ادارې
دا تاسو په وخت کې د لوبغاړو د قوت خبره کوي یا په څلور ورته وایي چې کول تاسو نو دې ولیکې دا آیا حکومت کې مشکلات او تاسو کې مشکلات لوبغاړو دومره دوره اوس حساب
نکیدا ابي چې کار اختیار باندې وای اوس وخت تر شوې دا الته دومره زیاته مداخله و دي پرلمان دي وکیلانو نو ونې سا دي سناتر مشرانو پوری دي سناتر مشرانو ونې سا تر ارګ پوری تر ارګ ونې سا تر درې امور پوری تر هر یو کاس حتی ماته په زینو زینو کې دسی ویل شي دي چې کدیلو کبدیلو بدل کې فلانې لوبغاړې نو دستا به دا اخیری تور وی په دې دستا د لوبډلې دستا په وخت کې تر دې ځای پورې اخترونه برا کول کېدل دا چې نن خلک دی هغه جمهوریت یا دی هغه سیاسونو ارمان نه کوي وجه دا د چې په هر کار کې دوی مداخله کوله مسلکی خلک نه پرې خودل او نو زیاته مداخله وه هیڅ امکان نه درلود چې لوبغاړې به خفه شو بس ته بتلې لکه دا 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 نه کتل کېدل چې د دې رئیس یا د دې ادارې څومره پرفارمنس دی څومره کارکردګي د څومره خواله را وسته د خو کلوبغاړې به خفه کړو بیا تاسو ولیدل د اصغر بدلیدل د سیاسان کار نه وو که بدل شو هغه د رئیس هم لاړو همدارنګ د مشل په وخت کې هم بعض لوبغاړو مشل پسې مرکه وکړي چې هغه اوس هم شتا په هغه کې هغه په سر باندې هغه لاړو لکه خاص چې رئیس براتلو هم د لوبغاړو سره په پښتنه کې د راولو او کنه او کنه براتلو یا به څوک تلو هم د لوبغاړو سره په پښتنه کې د دانش
صاحب تاسو وایي چې سپینه سپینه به وایو کنه لوبغاړو کیسه کمال دی هغه څومره زور ورکې دی شي په سوجا خلک دغه خبره مونږ د ادارې د مشر نه مونږ
لوبغاړي زمونږ وطن ته زمونږ هیواد ته ډیر لوی خوشحالي ورکړې ده او هر څوک یې مینوال دي دولتي چارواکي مینوال وو په هغه وخت کې هتر رئیس جمهور مینوال وو دوی ته به ما بار بار ویل چې ګوره مینوال یا خوشحالي ورکول دا ځان ته خبره ده خو وصول هغه پلیئر کنډکټ چې کوم مونږ ورته جوړ کړی دی په هغه باندې تک ځان ته خبره ده دغه دغه ټیم او د مونږ ټیم په 2015 کې په 2000 یو لسم کې د دې جوګه و چې خکر کردګی یعنی وکي خو زیات وجم دا و چې د دوی لوغاړي نه خفه کول د پخوانی سیاسونو یا خفه کول یا نه خفه کول یا د ځان په ګټه باندې بازو پرلمان وکیلانو د سنا وکیلانو او مشرانو باندې ځان په ګټه باندې استعمالول چې یو لوبغاړي ته دلته مونږ ته اختار راکړو یا به مونږ باندې په زور واچو یا به لکه اچول یا سانه کارم نه وو که تاسو د شفیق ستانکزی او د نورو تجملو کلم د سره په تماس کې شي غوي به ویل چې د خلکو ته دانش ور پرېږ دی هغه په پویږي چې څنګه د دې خلکو سره لکه بل لار به نه و ما به ور سره ډغره و ما به ور سره ټکر کاو ما به ورته ویل چې دا کار نه کوم که زه یو ورځ دلته کار کوم خو همدا وجه چې ما دوه ځله دا چوکۍ له لاسه ورکړه چې د سیاسونو سره ما په کرکټ کې هیڅ کمپرومایز نه کاو
دا چې لوبغاړي محبوبیت لري او تاسو وینا باندې مینوالي پارځي کې دي نو دوی د خپل محبوبیت او شهرت نه خپل ګټه د پاره استفاده کوي که څنګه په هغه وختو کې
ډیره زیاته خدای شته بعض لوبغاړو د دې لپاره چې دوی لوبغاړي تیر شوي دي او خبره اوریدل کیږي د ریاست کوششونه وکړل زیات لوبغاړو د ډیر کوم ریټایر لوبغاړي چې دي اوس او یا زمانه ورسته چې ریټایر شول هغه په غوښ وخت کې کوشش کاوه چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس راشي
یعنی تاسو وایئ چې د ملي ټیم خکا کار کوي د دې په نورو مشکلاتو ایبونو باندې پرده اچولې ده،
په ډیرو مشکلاتو باندې پرده اچولې ده، په زیاتو مشکلاتو. که زه درته بیان کوم چې دا کار نه دی شوی، دا لیف کار نه دی شوی، بے کار نه دی شوی، سی کار نه دی شوی، خو لوبډله روانه ده، د دوی کارکردګي ده، او دغه هغه لوبغاړي دي چې دا تیر لس کاله ټرین شوي دي، پالش شوي دي، او دې ځای ته رسېدلې دي. او موږ راتلونکي لس کاله وروسته لوبغاړی نه لرو. زه درته همدا مرکز موږ او ستاسو نخا چې لس کاله وروسته به زموږ دا رقم لوبغاړی نه وي، لکه دا اوس وخت کې چې زموږ ګوربز راغلی ده، مجیب راغلی ده، راشد راغلی ده، عمر زئی راغلی ده، دا رقم لوبغاړی دا خو
دی
نه دی روان. کله موږ تاسو وګورو، نه مو داخلي کرکټ هغه کرکټ دی چې پخوا وو، نه مو شپږیز شته، نه مو ای پی ایل شته، نه داخلي انفراسټرکچر روان دی، اکیډمیانې، میدانونه، هغه پنځه میدانونه چې په پنځو زونونو کې جوړ شوي دي، هغه هم مینټیننس کارونو باندې کوم هغه نشته فوکس، او یا پرمختګ ورکول چې بل فیاض جوړ کړي، بل فیاض جوړ کړي، بل فیاض جوړ کړي، اکیډمیانې برابرې کړي، هر یو اکیډمي ته پروفیشنل کوچز ولېږي، هلته لوبغاړي ټرین کی روی باسي، او بازو لوبغاړو باندې فوکس وکي. زمونږ کوم کمبوت چې دی پنځه کال وروسته زمونږ فاست بالینګ کمبوت کیږي، زمونږ د بیټینګ کې کمبوت کیږي، د هغې لپاره مونږ بازو لوبغاړي خارج ته ولېږو، هندوستان کې ټرین کو، په پاکستان کې ټرین کو، په نورو ملکونو کې لکه پخوا به چې کېدل مونږ به لېږل. نو دا د دې نتیجه وه. خو لکه زمونږ داخلي کرکټ
روان دی، ټورنمنت پای ته ورسېده، دا غوړ لوبغاړي مونږ وکتل چې خې وکټ یې اخیستې دي، بیا درې درجه چې مونږ دی ملي ټیم دی، الف ټیم دی، دا بدالیان ټیم دی، نو لس کلن ټیم دی، دا فلې تاسو خاص نه ښکاري کسان
ګورې دا غوړ لوبغاړي دي چې په دې زونونو کې را پیدا شوی دی او لوبيږي. ګورې د دوی سره د ملي لوبډل لوبول ډېر ضرور دی. زمونږ د ملي لوبډل یو لوبغاړی هم په داخلي کرکټ کې نه لوبيږي، کپ د اخیا کپ دی عبدالی احمد شاه عبدالی ټورنمنت کې نه لوبيږي، کم اس کم شپږیزه خو دی وکي پغې کې دی ولوبيږي. اوس دلته خو هر یو لوبغاړی هغه کوم پرفارمنس کوي، هغه خو دی نړۍ دی لوبغاړو سره ډېر بدل دی. هغه چې هغه لوبغاړی چې په عبدالی ټورنمنت کې یو دی د زون لوبغاړی اوټ کوي، هغه دی راشي زمونږ رحمت شاه دی اوټ کی، زمونږ ګربز دی اوټ کی، زمونږ ابراهیم زدران دی اوټ کی، بیا یې زمانم
دلته مهمه خبره ملي لوبغاړی باید کورنی کرکټ کې برخه واخلي.
بالکل بالکل، دا ډیره مهمه ده چې ټول لوبغاړي باید کورنی کرکټ کې برخه واخلي. زمونږ لوبغاړي ټول بیرون وسیږي، افغانستان ته نه ځي، د افغانستان په داخلي کرکټ کې. دا اوس چې کومه لوبډه کومه ټورنمنت روان ده، ما ته یو لوبغاړی پکې وخی چې پکې لوبيږي، او ما ته یو لوبغاړی وخی چې هغه د اوسګار نه وي، ټول اوسګار دي.
لکه په ټي 10 کې لوبيږي، په نور لیګونو کې روان دي، چې سفرونه خپل کوي، لکه یو ټورنمنت یاد یو جام نه پس بل جام پورې
داخلي کرکټ کې تر اوسه پورې دا تیر دوه دوه نیم کال درې کال نه دی لوبېدلې. نو دا یو
خبر رااله دانشته تاسو مخکې ویلې په یو شکل کې چې هغه وخت کې یو قسم ته په وسنه رسېده، اوس بل قسم وسنه رسېده، کور ته نه شي راوختلې. څنګه
همداسې ده ګور، هغې وخت کې خو به مونږ کوشش کوو چې لوبغاړي راوغواړو، سره د دې چې ډېر چیلنجونه، ډېر سیاسي مداخلې وي، خو لوبغاړي به په ټولو ټورنمنټونو کې لوبېدل. او دا اوس چې افغانستان کرکټ بورډ ته ډېر یو فری هینډ ورکړل شوی ده چې براو واړی وکړي، لوبډله سم کوي، داخلي کرکټ مو سم کوي، مداخله نشته. زه مطمئن یم چې کدا نن زمونږ د کرکټ بورډ یو لوبغاړی خفه کی، لکه په حقه باندې خفه کی، یو خو غلطه باندې خفه کول دي، یو په حقه باندې خفه کول دي. که په حقه باندې خفه کی یو دولتي چارواکی هغه ته څه نه وایي، هغه ورته کم از کم کرکټ بورډ اوس که دلایل وړاندې کی هغه خلک یې ورسره مني، د لوبغاړي طرف نه نیسي. پخوا به مونږ که چیرته یو شل مدیزه پروپوزل وړاندې کړو چې دا په دې وجه باندې مونږ خفه کوو، یا په دې وجه باندې دا لوبغاړي مونږ بدلوو، یا په دې وجه باندې کپتان بدلوو، یا په دې وجه باندې، هیڅ هم مونږ خبره نه اورېده.
لکه د اوسني نظام هغه یو فکر چې کرکټ باره کې دی، یا د ادارو باره کې دی، هغه هم د دې باعث شوی دی چې کرکټ کې خبر نه پیدا کی کوم چې پخوا پیدا کېږي
نه پیدا کیږي. زه چې څومره ګورم بالکل زمونږ اوسانی حکومت په کرکټ کې مداخله هم نه ده کړې، یا به دوی به دوی غټه خبره دا ده چې اوسانی دولت د لوبغاړو د ضرورت ورته نه لري. اوسانی دولت چرواکي ټول انتصابي دي، ټول همداسې راغلي دي، دولت
نیولی ده، پارلمان نشته.
پارلمان نشته او هغه انټرست نشته په خو انټرست وو په لوبغاړو کې.
صحیح راو شو دې ته دانش صاحب چې تاسو ویل چې پیر وخت دا کوشش وکړو چې موږ غد لوبې څنګه ګټو، اوس نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه شو، انګلستان ته، سریلانکا ته، هالینډ ته، افغانستان په هغه اول درجه ټیمونو کې راغې، چمپیون ټرافي ته کوالیفای کړی دی. اوس افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت څه دی چې دغه ګټلې مقام دغه امتیاز څنګه خوندي وساتي؟
ټولو نه غټ کار چې کرکټ بورډ کوي د دې لوبو ګټل، د دې پرفارمنس باید کیش کی د آی سی سی څخه. آی سی سی څخه ډیر مهم ده چې اړیکې ورسره وساتل شي، آی سی سی سره بحث وشي، آی سی سی سره سم پروپوزل ورته وړاندې شي، د آی سی سی نه په لکونو بلکې په ملیونونو ډالر را وستل شي، زمونږ کابل کې ورته فیسلټیز جوړ کړي. دا اوسنۍ کوم څلوېښت جریب ځمکه چې په کابل کې راکړل شوې ده، دې باندې یو نړیوال لوبغالی جوړ کړي. د دې لپاره د هندوستان کرکټ بورډ سره ډېرې زیاتې اړیکې ضروری دي، د نورو دنیا سره اړیکې ډېرې زیاتې ضروری دي. زمونږ لوبډله دا کوم پرفارمنس چې وکړو دنیا یې حیرانه کړې ده، ایکسپرټ یې حیران کړی دي. داسې نه ده چې دلته په دنیا کې هم کوم کرپشن ده، هغه باندې ایکسپرټ غږیږي چې دا لوبډله د دې جوګه ده چې سبا تر نړیوال جام وګټي. نو د دې لپاره سپانسر، ډېر زیات سپانسرونه د نړۍ اوس زړه کوي چې زمونږ کرکټ بورډ دی یو ښه سپانسر پیدا کړي، د یو ښې غټې لوبډلې سپانسر پیدا کړي. داسې نه لکه پخوا به چې مونږ 1.3 میلیونه ډالر د الکوزینه یا د اتصالاتو نه اخیستل، اوس باید 15 میلیونه ډالرو کې شاوخوا کې دوی سپانسر پیدا کړي او د آی سی سی څخه پیسې را وباسي. چمپیون ټرافي ډیره مهمه ده د سپانسر لپاره، هغې کې مونږ 13 لوبې به کوو، هغې کې هغې دپاره هم سپانسرونه، خصوصا هندوستان کې په دې لوبه باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي، ډېر زیات لوب خلک یې مینوال دي، نو هلته سپانسر پیدا کولی شي. دوهم د کابل نړیوال دا نوی میدان جوړول دي، آی سی سی ته پروپوزل وړاندې کول دي، په قرض باندې جوړول دي. خیر دی، کول خو 8 میلیونه ډالر د کال ورکول کېږي افغانستان کرکټ بورډ ته، او دا لوبغالی که چیرته په 2 کالونو کې جوړ هم شي 14 میلیونه ډالر هغه ځای نه راځي. ولې نه، زمونږ د ادارې مصارف شته، زمونږ د لوبغاړو مصارف شته، خو سټیل مونږ یو 15 لکه 10 لکه ډالرو پورې ورته پیدا کولای شو چې دغه لوبغالی پې جوړ کړو. دغه لوبغالی که دوی وایي چې آی سی سی پیسې نشي لګلی افغانستان ته، بنکونه او دغه شیان بند دي، دوی کولای شي په دوبۍ کې دغه اوسنی لوبغالی چې جوړیږي دا په سیمنټو او په کانکریټ نه جوړیږي، ټول اوسپنیز کار ده، هغه ټول سره فټ کیږي. هغه به دوی مجبور دي یو نړیوالې کمپنۍ سره قرارداد کوي، هغوی به راځي، دغه لوبغالی به په ډېر په آسان په 6 میاشتو کې ورته نټو بولډ کی او ورته برابر وي.
دا خو د داخلي کرکټ خبره ده، تاسو د آی سی سی خبره کوي، موږ چې معلومات ترلاسه کړل وزستي افغانستان د اماراتو سره، آیرلینډ سره، سریلانکا سره، دوی سره د لوب خبره کوي، دا موږ پلان کې لرو. بیا جون کې نړیوال جام د شلوریز په امریکا کې او په غرمل هند کې، تاسو فکر کوئ چې دنه تاسو ک ناست بورډ کې غټو ټیم سره ولوب اخیسته وي؟
دې کې شک نشته چې کرکټ بورډ کوشش وکړي. ګوره، مونږه چې کله اسوسییټ ممبر هم نه وو، افیلیټ ممبر وو، دریمه درجه هیواد وو. مونږه د پاکستان سره په شارجه کې لوبه وکړه، مونږه د استرالیا سره په شارجه کې لوبه وکړه، مونږه د دې د دې د الف لوبډلې ډېرې زیاتې لوبې برابر ولې په هغه وخت کې لکه دا ډېره نادره خبره وه چې زمونږ لوبډله اول ځل تلویزیون ته راووته، اول ځل مونږه د لوی لوی لوبډلو سره هغه وخت کې لوبې برابر ولې. بیا دوهمه دوره کې زما تاسو لیدل چې زمونږ سیریزونه به د ویسټ انډیز سره وو، د اسوسییټ ممبر وو، د بنگلاديش سره به وو، د سریلانکا سره زمونږ لوبې وې، د یو دوه لوبې به مونږ د نیوزیلینډ سره هم داسې کولی. اوس خو زمونږ لوبډله د یو لوبډلې څخه هم کمه نه ده، کولی شي افغانستان کرکټ بورډ چې د ساوت افریقا سره، د استرالیا سره، که استرالیا زمونږ سره سیاسي مخالفت لري، د انګلستان سره، د پاکستان سره، د هندوستان سره لوبې برابرې کړي، او دا ډېر ښه اغېز غورځوي. زمونږ لوبډلې پرفارمنس او مورال اوس ډېر لوړ ده، او مونږ ښه پرفارمنس کولای شو.
اوس تاسو د هندوستان خبره وکړه، په جنوري کې 3 شلو ورځې هندوستان سره لري، د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام راووتو چې 500 ورځو دغه د شلو ورځو او د 500 ورځو ټیم جوړښت اوس څومره شهرت یې ترلاسه کړ، خلکو باندې څومره د یورانیو ټیم ګران دی، تاسو تشویش یا اندېښنه خو نه لرئ چې 16 ورځ ټیم به بل قسم راشي او بیا به پخوانۍ غوندې خبرې، بیا به ټیم خلک لوبه نه کوي؟
نه زمونږ لوبډله نیچرلی طبیعي شل ورځو لوبو ته جوړه ده. دا چې دوی اکسترا آرډینري پرفارمنس وکړو په یو ورځنیو لوبو کې داسې لوبه وکړه لکه پروفیشنل لوبغاړي. نور زمونږ لوبډله د ټي ټوینټي د ون ډے نه یا د یو ورځنیو لوبو څخه ډېره قوي لوبډله ده په شل ورځو اورونو کې. زمونږ همدغه لوبډله چې د کومه ده که یو رحمت شاه ته لایب رحمت شاه په ځای باندې یو بل کس ته لوب چانس ورکړل شي نور زمونږ په دې لوبډله کې تغیرات راوستل هیڅ امکان نه لري که زما وس شي په اصطلاح باندې. چې
کتلی وه بله میاشت ما تعقیب کړي چې عمان ته خوني لوبغاړي لېږلي وو ټولې لوبې تقریبا وبایللې. تاسو دا تشویش نشته چې بیا شل ورځ ټیم جوړېږي بیا پکې افغاني لوبغاړي بیا راولي؟
نه باید تشویش ته باید رای نه ولي. دا لوبډله چې د اوس کومه د دې لوبډلې کمباینیشن جوړ شوی ده د دوی د میچ ویننګ پرفارمنس جوړ شوی ده د دوی مورال جوړ شوی ده د دوی انډرسټینډینګ جوړ شوی ده د دوی ټریننګ او د دوی فټنس او د دوی ډیسپلین چې جوړ شوی ده دا باید بدل نه کړي. دا همداسې وساتي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دوی په دې پوه نه شي چې دغه لوبډله نور خراب شوه یا بعضې مشکلات پکې راغلل. همدا لوبډله باید وساتي دایمي نه تر یو هغه وخته پورې چې تر څو دوی پوه نه شي چې په لوبډله کې مشکلات راغلل. ډېره ښه لوبډله ده د ټوینټي ښه لوبډله ده همدا د ون ډے ښه لوبډله ده همدا او د ټیسټ هم بلکې ښه لوبډله ده همدا.
تاسو صاحب ما د ښاغلي میروز اشرف صاحب سره په مرکه کې سوال کړو چې پاکستان چکر نړیوال جام کې افغانستان لوبې وکټلې په میډیا کې رسنیو کې دا ویل کېږي چې افغانستان ته موږ کرکټ ورکړی دی افغانانو موږ نه کرکټ زده کړی دی موږ قربان احسان کړی هغوی ویل چې موږ احسان نه منو موږ خپل کرکټ خپل زده کړی. تاسو فکر کوئ پاکستان روز تک د افغانستان کرکټ
کا په کچا ګړی کې د پاکستان پرفارمنس وی بیا نو دوی را کړی دا خو کچا ګړی کې په خاورو میدانونو کې زمونږ مهاجرینو هلته کرکټ زده کړی وي کوم پاکستان زمونږ کوم لوبغاړی په نېشنل لاهور اکیډمۍ کې روزلای دا کوم لوبغاړی زمونږ په ټولو د پاکستان په داخلي ټورنمنټونو کې اچولای دا کوم لوبغاړی دی کچیر ته زمونږ لوبغاړی دی په خبر کې یو شخصي اکیډمۍ ته لاړ وی فیسي ورکړی وی هغه خو مونږ کده هندستان کې لاړ شو فیس ورکو هغه کرکټ زده کوو که مونږ په استرالیا کې لاړ شو فیس ورکو هغه به کوي. د دوی هغه کنټریبیوشن چې شې ده د پاکستان وایي خو هغه علمي لحاظ سره نه وایي چې مونږ د دوی لوبغاړي په لاهور اکیډمۍ کې ټرین کړی دي مونږ د دوی لوبغاړي په داخلي کرکټ کې اچولې دي مونږ د دوی لوبغاړي زمونږ په انډر 19 او یا ملي ټیم کې اچولې دي یا د دوی په کیمپونو کې ما اچولې دي لکه کوم لارې نه دوی مونږ ته دا کرکټ راکړی دا.
خاره نسیم الله تعالی صاحب د افغانستان کرکټ نړیوال جام کې خېلو به وکړي مونږ ټول مینوال په خوشاله دي دغه ګټل هم ځانته مسولیت لري ملي ټیم دغه مسولیت او دغه امتیاز څنګه مخکې وړي شي څه باید وکړي تاسو ته څه مشوره لري؟
اتفاق او اتحاد چې ډېر ضرور خبره ده. زمونږ لوبغاړو کې کمی نشته لکه یو شل او نونس کمی پکې شته هغه باندې کار کول پکار دي تخنیکی طرف ډیسپلین طرف ټریننګ طرف د فټنس طرف دغه یو نونس شل فرق شته. ټولو نه زیات مهم اتفاق ده او زمونږ لوبډله په اتفاق او اتحاد په یو ځای ساتل افغانستان کې په لوبو کې لوبېدل زمونږ لوبډله د کوچز دمدې کوچز یا د نورو کوچز لاندې یا د روزونکو لاندې مسلسل ساتل دوی ته زیات اجازه نه ورکول چې په نورو لیګونو کې زیات لوبي وکړي. په کال کې مقصد یو دوه لیګونه زیات باید ونه کی داسې نه چې زمونږ لوبډله ټي 10 تم ورخوشي وي دوبۍ کې یو دی ټورنمنت تم خوشي وي سریلانکا کې یو دی ټورنمنت تم خوشي وي او په آی پی ایل او بیگ باش کې خو هغه سوال نه پیدا کیږي چې دوی نوي نو باید د لاندې لوبي کټ کی د دوی په پرفارمنس باندې په انډیویډوال پرفارمنس باندې د دوی په ډیسپلین باندې د دوی په فټنس باندې د باندې باید کار وشي زیات په لګونو کې پرې نه خدل شي او همداسي په اتفاق او اتحاد وساتي دا ډیره مهمه ده.
کرکټ بورډ د لړکې څه کول شي د لوبغاړو د مدیریت او تنظیم کوم لوبو کې کوم لوبو نه کې چرته لاړ شي چرته لاړ نشي څونه رول لوبغاړي شي
ادي خبره ده. زمونږ کرکټ بورډ چې کوم لوبغاړي ته ان او سي ورنه کی یو ټورنمنت کې هم نه هتا آی پی ایل تک ان او سي ورنه کی هم نشي اغانل تنشي لوبي ده لکه ډیره ادي خبره ده نه کوم زور ده نو څوک چې شاید نه کوم بل مسله دا صرف ان او سی نو ور کوي چې د لو د ټورنمنت کې مالو بیگ مونږ تاسو ته لپاره نېشنل ډیوټي دا دلته ټریننګ کیم دا یا پو 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 انډیویډوال پرفارمنس باندې یا انډیویډوال ټیکنیکو باندې کار کوو دا ټورنمنت ته نشي تلای زمونږ ملي کنټراکټډ لوبغاړي کنټراکټډ لوبغاړي نه اضافه زمونږ داخلي هغه ټاپ لوبغاړي هم چې حتی هر افغان لوبغاړي دا افغانستان کرکټ بورډ ان او سی ورنه کی هغه د دنیا په یو لیگ کې نشي لوبېدای نو دا ډېر اسانه خبره ده.
دا نشته کرکټ سره د مینوالو مینا تاسو ګورئ چې وی غټي مینوال لوبغاړو ته د اتلانو او فیرو او د قهرمانانو نوم ورکوي چې کله وبالي مرکز نور نور نمونه ورته دي. د مینوالو برخورد د هغوی احساسات د لوبې په اړه تاسو څنګه اردو او څنګه باید کرکټ موږ تعقیب کړو؟
زیاتره د سیاحي ودونو مینوال هم داسې دي که د هندوستان مینوال وګوري د پاکستان مینوال وګوري د سریلانکا مینوال وګوري هغوی ته که ګټې نو هغوی خوشحاله وي ته ورته هیرو یې که نه یې ګټې بیا ته زیرو یې او دوی درته خوشحاله نه دي دوی در باندې رنګ رنګ تورونه لګوي خو مینوالو څخه خواهش هم دا دی چې دوی په هر مرحله د ژوند یا د لوبو د لوبي ژوند په هر مرحله کې باید دوی ملاتړی وکړي ولې نه بعضې مینوال شته چې هغوی د دې نالج یا د دې پوهه لري چې په بعضو لوبغاړو باندې نیوکه وکړي هغه باید کرکټ بورډ را جمع کړي راټولې کړي هغې باندې کار وکړي هغه لوبغاړی هم باید په هغې باندې پوه شي چې دلته زما مشکلات و زمونږ لوبغاړو یو غټه مسله دا ده چې هغوی د نه ریټایرمنټ اخلي نه د کلوبډله کې هغه فټ نه وي هم او پوهیږي چې زه په دې لوبډله کې فټ نه یم یا په دې لوبډله کې زما حق نه جوړیږي خو دوی بیا هم زر رنګه طریقې استعمالوي چې لوبډله کې راشي لوبغاړي هم باید د دې څخه خلاص واخلي.
تاسو په 2023 کې متاسو خبرې کوو نومبر کې کلاس کال یو اټکل ولګو تاسو په حساب افغانستان کم جام غټلو موقف کې ونه کم دې کلاس کال پس افغانستان کرکټ ونه
که دغه کوم شیان ما ذکر کړل چې د مالی برخې له لارې دغه لوبډله جوګه کوي نشي لکه مالی برخې کوي نشي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبډله پورې دا پرفارمنس دومره لکه 50% په لوبډله پورې اړه لري 50% د دې تر شا په اداره پورې اړه لري که چیرته دا د داخلي کرکټ سم نشي مونږ د یو فل ممبر غوندې داخلي کرکټ ونه لرو لکه پاکستان لکه سریلانکا لکه بنگلاديش لکه آسترالیا لکه انډیا کومګه دا رقم قوي کرکټ ونه لرو داخلي لس کال بعد زمونږ لوبډل د کینیا لوبډل د برخلیک سره مخامخ کیږي کچیرته مالی برخه کوي نشي کچیرته انفراستراکچر میدانونه اکیډمیانې دا برابر نشي او مسلکی نشي او په دې داخلي کرکټ برابر نشي مالی برخه داخلي انفراستراکچر او مهمه دا چې په ملي لوبډلې ته روزون کې او ملي لوبډلې فټنس د ملي لوبډلې ټریننګ د ملي لوبډلې د پاره یو لس کلن ستراتیژیک پلان چې زمونږ ملي لوبډلې څومره په فټنس باندې کار وشي څومره په 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 ټکنیک باندې کار وشي د نړۍ اوس د نړۍ ټول هر څه په انټرنیټ کې پراته دي د نړۍ کرکټ په کوم ځای کې ده زمونږ لوبډله د ځای ته رسیدو لپاره کومې لارې دي زمون کوم ویک پوینټونه دي کوم اپورچونټیز دي کوم ټریډز دي مونږ ته کوم هغه سوارد انالیسس به کرکټ بورډ وکي او هغه مطابق به لاړ شي کلا نړل مقصد صرف تخنیکی برخه باندې دلته کار فوکس تای چې مقصد اداره صرف زیات برخه په تخنیک باندې کوي او اداري برخه ته نه پاتې ده یا د ادارې لپاره یو مسلکی په کار پوها په اداره پوها کسر نه شي مونږ لس کال بعد کرکټ ډیر ضعیف زوینم که چیرته په دې برخه باندې کار وشي لکه مکالاړه نه ده تر اوسه پورې د دې روم شته چې مونږ دا شیخه کو لس کال بعد زمونږ لوبډله نړیوال جام ګټي.
ډیر ډیر مننه محترم نصیب الله دانش صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی عمر رئیس چې امریکا غږ ځانګړي مرکه کې مونږ سره مرکه وکړه.
ډیر مننه عابد صاحب محترم تاسو ته هم.
Thank you. په دې خبري ټولګه کې د افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه ملګرو ملتونو په نوي سوي کال کې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره 3 میلیارډ ډالر غوښتي دي. د غزه بشري ناورین د امریکا ولسمشر د اسرایلو د لمړي وزیر سره خبرې کړي د ملکيانو پر خوندیتوب ټینګار کړي خو د اوربند غوښتنه نه ده کړې. او د لوستو میرمنو خیاطي په کابل کې سلطنه لوستې میرمنې په یوې کارخانه کې په خیاطي بوختې دي. د طالبانو د محدودیتونو لکبل لوستې ګڼ شمېر میرمنې په خپل مسلک کې د کار کولو نه محروم دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن یک شنبه د دسمبر د میاشتې 24مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. ملګری ملتونه وایي په 2024م کال کې د افغانانو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره څه د پاسه 3 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. کارپوان وایي خای ملګری ملتونه ونتوانیږي د افغانستان لپاره دومره مرستې راټولې کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږیدلې لوګه د اقلیمي بدلون اغېزې د خزو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو ناورین ته په کتنې اټکل کړي چې په 2024 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې د روان کال په څیر په لوړه کچه پاتې شي. ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو اعلامیه کې ویلي
اټکل کوي چې په 2024 کال کې شاوخوا 3.1 میلیونه وګړي د افغانستان د نیمای نفوس لشمیر نه زیات کسان به په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دغه شمیر کې 25% ښځې، 25% ماشومان، 11.8% معلولیت لرونکي کسان او 2% عمر خوړلي کسان شامل دي. بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 3.4 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده.
همغږی لپاره د ملګرو ملتونو د اداري کوارډیناتور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې افغانستان کې د بشري اړتیاو په بیساري توګه د زیاتېدو خبر ورکړی.
په داس حال کې چې موږ د 2023 کال پای ته نږدې کېږو په افغانستان کې بشري اړتیاو د 9 میلیونو نه زیات افغانان مرستو ته اړتیا لري. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمیر 1 میلیون او په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د اړمنو وګړو شمیر 340% زیات شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکو ادارې ویلي چې په افغانستان کې پر خزو باندې لګیدلو محدودیتونو د نړیوال ټولنې او مرسته کوونکو پر مشارکت منفي اغیزې کړي. قانون کې وایي چې په نړۍ کې روانو ناورینونو افغانستان کې د بشري حقوقو د حالاتو او په دې هیواد کې د بشري ناورین د اوګډېدو لامل نړۍ خای افغانستان سره د اړتیا وړ مرستې ونکړي.
هغه هیوادونه چې باید کومک وکړي هغه په نورو مرستو کې لکه د هغه په حساب میدل ایس یا په او په اوکراین کې د سره اخته دي. بل خبره دا ده چې د افغانستان کې د هغه د پیسو د مصرفولو ظرفیت مورد کې هم پوښتنه شته ده. دریمه خبره دا ده چې د نړیوالو اړیکې د افغانستان سره هم تروسه پوری حکومت پلسمی تو غندې پیژندل شوې په هغه صورت چې دغه اړیکې درست نه دي او څو وخت دا اړیکې رسمي وجود وندې معمولا هیوادونه پښتن لري د انساني حقوقو باره کې او نور خبرو باره کې.
ملګرو ملتونو د 2024 کال د پلان په اړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې د منځنۍ او د ثانوي دورې لزده کړو د 1.4 میلیون نجونو محرومې دلول عمل افغانستان کې د زده کړو په برخه کې اړتیاوي پر خپل ځای پاتې دي. او چا د ښاکوبه محیطي حفظ و صحه، خواړه، روغتیا، کرهنه، پوهنه، سوی تغذیه او سرپنا برابرول د هغو ساحو په نوم یاد کړي چې افغانان ورته پر اروان کال کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. احمد الله چوال، اشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د تازه غوښتنې په اړه د بشري چارو د فعال سهیلا نوري سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوې ده. سهیلا جانې سلامونه. خراغلاست، افغانستان کې دا وخت څومره خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او اساسي اړتیاوې څه دي؟ زه ستاسو غږ نورمه تخنیکی همکاران کوخ کوي چې ستونزه حل کی مهرباني فکر کوم چې تاسو غږ میوټ ده مهرباني
نه پدریم پر دیف کې د بشری مرستو پر دیف کې قرار لري یعنی افغانستان هغه ضرورتونه چې عاجل بشری مرستو ته ضرورت لري په 2014 کال کې افغانستان په حدود دی 3.8 بلیون پیسو ته ضرورت لري چې په حدود دی 3.8 میلیون د افغانستان وګړي د بشری مرستو ته ضرورت لري او د دې اساسي ضرورتونه د صحي په برخه کې دي د سرپناه په برخه کې دي او د اوبو د خوړلو او د تعلیم او د تغذیه په برخه کې دي
سي د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د مرستو لپاره د پیسو غوښتنه څومره قانع کوونکې ده او آیا د مرستې به کافي وي کافی ده ده
اگر کوم فاند چې مشخصه د یومنډیټیریان یا د بشری مرستو لپاره د ایچ سی ټی یا د افغانستان د کانتری ټیم د خوانه د یومنډیټیریان کانتری ټیم د خوانه مشخص کیږي هغه نظر په اسسمنت باندې هغه ار سېکټور یا ار کلاستر خپل اسسمنت کوي هغه په مطابق باندې د نړیوال ادارې نه ریکوست کوي یا وخت نه کوي یعنی هغه مشخصه فاند دی چې د دې ضرورتونو د افغانستان په سطح باندې په ار سېکټور کې شته یا د مطابق باندې د استیمیټ فند ریکوست کوي
سید ملګرو ملتونو په راپور کې د افغانو میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه سخته اندېښنه خوده شوې تاسو ارزمونه د دوی د ستونزو او حل لارو په اړه څه ده
دا به موږ وایو چې تر پروسه یې کاله په پرتله د پروسه یې کاله چې څومره زه په جریان کې یم یا موږ په افغانستان کې کار کړی دی د خزینو انجوګانو یا موسساتو د خوانه د ولایتونو په سطح یا د ولسوالیو په سطح باندې د ښځو ستونزو ته یعنی کومکونه رسیدل یعنی د دې پروګرامونو مشخصه پروګرامونه نیول کېدل خو په پرتله د پروسه یې کاله خزینه او موسسات مکمل فعالیت نه لري فعالیتونه بند دي په دې ارسه کې ملګر ملتونه ډیر مهم رول بازی کولای شي کله چې د مشخص فاند افغانستان ته الوکیټ کوي باید د فیلی حکومت سره یا د ډیفیکټو سره د باید تعهد ولري چې مشخص فاند باید سکیور کړي د خزینه او د پروګرامونو لپاره او هغه باید د خزینه او موسساتو د خوانه هغه پروګرامونه باید پیاده شي
سی په دې تیرو دونیمو کلونو کې د افغانستان سره د نړیوالو اړیکو نشتون په بشري وضعیت څونه غیظ کړی ستاسو په نظر
کومک د افغانستان حالت ته وګورو په دې دونیمو یا دریو کلونو کې مشخصه غیظ چې د افغانستان په یعنی په افغانستان کې د زیاتره دی انکشافي پروګرامونو باندې غیزه کړی ده خو بشری مرستې فلو افغانستان ته خو په اوایلو کې کوکله چې د اوکراین کرایسس مخې ته راغلل د فند فلو افغانستان ته یعنی د بشری مرستو فند افغانستان ته کم شولو خو کوم وګوي په عموم کې د بشری مرستو فند کم شوای دی په دې خاطر چې په نړۍ کې کرایسس زیات روان دي تقریبا په حدود 15 مملکتونو دي چې په فعلان په ډیرو مشکلاتو یا د کرایسس مخامخ دي خو یو خبره به دا وکړو چې افغانستان
سوالا جان ډیره زیاته مننه فکر کوم چې اوس هم غاکسم نه درځي اما ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخسته خوشاله اوسې په کابل کې په ګلنګار کارخونه کې د میرمنو کالی جوړیږي په دې کارخونه کې نږدې 100 تنه لوستې میرمنې خیاطي کوي د کارخانه مسؤلین وایي یو موخه هم د میرمنو مالی ملاتړ ده د دغه کارخونه کارکونکو وایي چې طالبان باید د زده کړو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس ګڼ شمېر میرمنو د خپل مسلک برخلاف په ځینو چارو ځانونه بوختي کړي دي
دا په کابل کې د ګلنګار په نوم د میرمنو د افغاني کالیو کارخونه ده. دلته نږدې سلطنتي میرمنې په دندو بوختې دي. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د میرمنو د ملاتړ په موخه دا چاره پر مخ وړي. دوی له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
ایجاد شغل برای خانما و دختر خانما ایجاد شد که یک مقدار هزینه برای خانما ما در نظر بگیریم و برشان کمک مالی شد. از حکومت ادمیر فقط میخواییم که ما را حمایت کند، برای خانما شغل و وظیفه ایجاد کند که بعضی از دختر خانما هست که در خانواده خود نانآور نداره و خودشان برای خود زحمت بکشه و برای خانواده خود نانآور باشه. فقط امیر میخواییم که برای همه دختر خانما شغل ایجاد کنه در هر جای.
پا گلنگار کارخونه که تر دیر الوستی میرمونی پا کار بختی دی. که چه هم دغه میرمونی لخپل روزنی جوان چه خوشحاله دی، خول طالبان غواری چه دا دوی دا لوی ارمانو دا پرکولو پا موخه باید دا زدکر دروازه پرانیزی.
ما فارغ سنف 12 هم هستم و از حکومت امیر میخواییم که مکتبا و پنتانا برای دخترا باشه که ما از آینده ما، یعنی آینده ما که پیشرفت کنه، از پیشرفت باز نمانیم.
مدت 1.5 سال میشه که من اینجا کار میکنم و از کارم راضی هستم، چون هم میتونم یک کار را یاد بگیرم اینجا و هم میتونم که یک نفقه خانواده خود را تامین کنم. از حکومت میخواییم که برای خانوما و دخترهایی که از تحصیل باز مانده برایشان یک کار مهیا کنه، چون اقتصاد مردم خیلی رو به رکود است. خانواده هایی هست که پدر ندارن و یا برادرشان نیستن، تنها دختر دارن و برای دختران فعلا شرایط کاری زیاد مهیا نیست.
بل لورته د شذو د حقونو فعالان خیاطی او ورته مسلکونه شګنی، خود دوی په خبره چې لوستي میرمنې باید په خپلو ځانګړو برخو کې کار وکړي.
متاسفانه موږ اورو چې په ډېر واړو بزنسو باندې ځان مصرف کړی، او یا مثلا ډېر واړو کورسونه یې ځان ته جوړ کړي یا د خیاطي کورسونه یې جوړ کړي دي، چې دا نه وایم چې باید دا کارونه څوک ونه کړي معلومدار، اما هر یو که خپل په مسلک کار وکړي معلومدار ثمره به یې ډېره وسیږي.
د طالبان لوري په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او کار تر بندیز وروسته ډیرو لوستو میرمنو د خپلو مسلکونو خلاف حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د شننکو په باور چې دا چاره د افغانستان د راتلونکي لپاره لوی ستونزې له ځانه سره لري. شمساریان، امریکا ژغ.
بیا هم خراغ لاس رازو سیمه ایزو مسایلو ته. د پاکستان او طالبانو د حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې د ترینګلتیا په اړه یو شمیر شنونکي وایي چې دواړه لوري خپلې بې مسؤلیتۍ پر یو بل اچوي. د شنونکو په وینا روان وضعیت د پاکستان او طالبانو لپاره ستره ننګونه ده او ترهګري یوازې د پښتنو سیمې ځپي. نور تفصیل زموږ د همکارې مسکا ساپۍ په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو په اړه د عوامي ملي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي دا پالیسي یوازې د پښتنو پر خاوره دوام لري. هغه د ګاونډیانو سره د ورورولۍ پر اړیکو جوړولو ټینګار کوي.
د دې ګاونډ سره د دښمنۍ په ماحول کې نن موږ د لوګې مړیږو. روزګار نشته، تعلیم نشته، علاج نشته، ژوند نشته، ګراني ده. که بیا گاون تا وګورو ایران متاثره نه دی، هندوستان متاثره نه دی، روس او چین متاثره نه دی، خو بیا افغانستان او د پاکستان پختون بیلټ د چترال نوالی تر چمنه پورې نو بدلول پکار دی، پالیسای بدلول پکار دی، نظرثانی کول پکار دی، د ماضی نه سبق اغستل پکار دی، گاون سره د رورولای تعلقات جوړول پکار دی.
د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف وایي کله چې ریاستونه خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي نو په نورو تور پورې کوي.
که چیرې کابل دا وایي چې زموږ ټي ټي پي سره اړیکې نشته دا هم غلطه خبره ده. که چیرې اسلام آباد دا وایي چې ټي ټي پي ذمه داره ده، موږ ټي ټي پي سره اړیکې نشته، موږ د هغې خلاف جنگ غواړو، دا هم نیم حقیقت ده. اکثر پاکستان فوج ټي ټي پي سره مذاکرات هم کړي دي، د هغې خلک هم دلته راغوښتي دي، هغې میلمانه کړي هم دي، خو وقتاً فوقتاً دې باوجود هم موږ ګورو چې کله ریاستونه خپل ذمهداري نه پوره کوي نو بیا اسلام آباد په کابل الزام لګوي او کابل به دې ته تیار نه وي چې هغه ټي ڈی پی سکوم دا منع کړي چې خپل علاقہ د پاکستان خلاف استعمال نکړل شي.
د سیاسي چارو شنونکو عقیل یوسف زئی وايي پاکستان کې روان ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره ستره ننګونه ده. هغه زیاتوي چې د افغان طالبانو څخه د پاکستان توقعات غلط ثابت شوي دي.
زما خیال ده چې د طالبانو نه زیات دغه کم خراب تعلقات چې دي د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د پاکستان د پاره ګټ چلنج دي. بیا تیر په تیر چې د امریکا د پاره نړیوال کم زمونږ اتحادیان چې دي دغه د پاره ډیر ګټ چلنج دي او دغه بنیادی وجه دا ده چې د افغانستان چې کوم موجوده حکومت ده په هغه باندې د هر طرفه دا تور دی چې هغه ټیرست ګروپونه چې کوم دي هغه سپورټ کوي.
بل پلاو د طالبانو له لوري د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه چې کابل ته یې غوښتلې د سردار حسین بابک په نظر د پښتنې وړ ګام دی.
هغه وایي چې په کابل کې د ټوپک او په اسلام آباد کې د بیلټ پیپر یې نو بیا چې هغه له دعوت ورکوي نو په خپل اندازه وکړي چې هغه څه کول غواړي څه ویل غواړي کم کردار ادا کول غواړي اور له پوکې ورکوي او کور مړی دا خو پوک ماران هم معلوم دی او د عدم تشدد ذهنیت خلق هم معلوم دی په دې منطقه کې.
دا په داسې حال ده چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انوار الحق کاکړ په خپل یو مقاله کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د افغانانو لخوا د 14 زن مرګ او بریدونه ترسره کېدو ادعا کړې ده، خو دا ډول ادعاوې افغان طالبانو رد کړې دي.
د شننکو په نظر د افغان طالبانو لخوا د ترهګرۍ کنټرولولو پاړه د پاکستان غوښتنو ته د غوږ نه ایښودو وروسته به د اسلام آباد له لوري را جوړېدونکي نوې تګلاره د طالبانو سرپرست حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې لا نورې ترینګلې کړي. استاد صفای امریکا غږ پېښور.
او په راتلونکو څو دقیقو کې د هغه فلم په اړه راپور لرو چې مرکزی رول یې یو افغان کډوال لوبوي، خو اوس یو لنډه دمه اخلو. روزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د شنبې په ورځ د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون په غزه کې د پرمختګونو په اکله اوږدې او خصوصي خبرې کړې دي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د نتنیاهو څخه په غزه کې د اوربند غوښتنه ونه کړله.
ولسمشر جو بایدن خبریالانو ته وویل چې هغه د نتنیاهو سره اوږدې خبرې کړې دي او د هغه نه د اوربند غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر بایدن خبریالانو ته د دې خبرو تفصیل ورنکو.
من نن له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې، ما شخصي خبرې وکړې، ما د اوربند غوښتنه نه ده کړې.
سپینې ماڼۍ په اعلامیې کې ویل شوی چې جمهور رئیس په خبرو کې د هغه کسانو په ګډون چې د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري کوي د ملکیانو د خوندیتوب په اهمیت ټینګار وکړو. په اعلامیې کې هم دغه ډول ویل شوی چې جمهور رئیس په دې هم ټینګار وکړو چې په غزه کې ملکیانو ته اجازه ورکړل شي تر څو خوندي سیمو ته لاړ شي او د جګړې څخه بچ شي. د امریکا او اسرائیل مشرانو د پاتې یرغمل کسانو د خوشي کېدو په هکله هم خبرې کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې نتنیاهو په دې خبرو کې د امریکا مشر ته په ښکاره ویلي چې په غزه کې د حماس په ضد جګړه تر هغه وخت روانه وي تر څو چې خپل اهداف نوي ترلاسه کړي.
جګړه موږ ته په خورا درون قیمت تمامېږي، خو موږ د جګړې له دوام پرته بله چاره نه لرو. تر نن ورځې پورې زموږ ځواکونو په زرګونو ترهګر له منځه وړي. موږ په ټول قوت سره تر بریا پورې تر هغې چې خپلو ټولو موخو ته ورسیږو جګړې ته دوام ورکوو.
سره له دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر لویدیځو هېوادونو په غزې کې د بشري اوربند غوښتنه کړې او په دې جګړې کې د ډېر شمېر ملکیانو وژل کېدو له کبله په اسرائیل فشارونه ډېر شوي، خو دې هېواد په غزې کې حماس ډلې له منځه وړلو اوټ کړې. د متحده ایالاتو مشر داسې مهال د اسرائیل نه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړي چې د شمې پورز هم په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې سباندی نوې کسان ووژل شول. په عین حال کې بیت لحم سه کال د کرسمس د ورځې د لمانځلې په مناسبت یو ماشوم د یک شمې پورز د بیت لحم د ماشومانو لخوا د غزه ماشومانو ته د پیوستون پیغام وړاندې کړ.
د بیت لحم د ماشومانو څخه د غزي ماشومانو ته ز پخپل ورونو او خویندو ته د خواخوږی پیغام ورکوم. د دې بی عدالتۍ او چوپتیا سره سره مونږ نن ورځ د هر څه په پرتله نور پیاوړي یو، او په هغه خاوره کې چې زمونږ په وینو سره اوبه شوې دي چې مونږ سره متحد کوي.
په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې کنټرول د حماس په لاس کې دی وایي چې د اسرایل په هوایي بمباریو او نور بریدونو کې تر دې د مشل سره کسان وژل شوې دي او اویا په سلو کې وژل شوې میرمنې او ماشومان دي. خدای ارکام کوم خپلواک سرچینې نه دی تایید کړي. نصرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تهران په سیمه کې نیابتي ډلې نه لري. حسین عبداللهیان د فلسطین په اړه د غونډې په پای کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې ایران په سری بهیره کې پر کښتیو د حوثیانو په بریدونو کې لاس نه لري. پر سوداګریزو کښتیو د حوثیانو بریدونو د سری بهیره لارې د توکو لیږد را لیږد ټاکنه کړه ده. حوثیان د ایران د ملاتړ څخه برخمن دي. دوی په 2014 کال کې د یمن مرکز صنعا ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ د نړیوال ائتلاف فرزت پوزی عملیات پیل کړل. درې سوه هندي مسافرین چې په یو الوتکه کې مرکزی امریکا ته روانو له تیرو درې ورځو راپدې خوا د یو لړ تحقیقاتو لپاره د فرانسې په یو هوایي ډګر کې ایسار دي. چارواکي وایي شک دا دی چې په الوتکه کې د انسانانو قاچاق کېده. الوتکه د متحده عربي اماراتو د نیکاراګوا ته روانه وه. د لجن د هوایي شرکت د 15 تن عملې نه پوښتنې ګرویګنې شوې او بیرته د پولیسو لخوا خوشي شوې دي. چارواکي وایي چې دوه تن یې توقیف کړي او مستنتقین د نورو مسافرینو په تحقیقاتو بوخت دي. که څام چې سکهال د بیجینګ او واشنگتن ترمن سیاسي کشالې خورا زیاتې وي، خو له دې سره سره چینایي محصلین او مهاجر د پخوانه زیات اوس متحده ایالاتونو ته راځي او ډیر شمیر پر خطرناکو لارونو سفر کوي. د چینایانو لپاره په 2023 کال کې په متحده ایالاتونو کې وضعیت څنګه و؟ جزئیات په ریپورت کې.
د چینایي خوراکي توکو څخه تر چینایي ریسټورانټونو پورې د چین څخه کډوال په متحده ایالاتو کې د نور کلا په پرتلا زیات د کور په شانت آرامي احساسوي. سکال متحده ایالاتو په چینیانو باندې امریکا ته د راتګ د بندیز قانون اتیمه کلیزا ولمانځله. دا هغه قانون وو چې امریکا ته د چینایي کاریګرانو د مهاجرت مخنی ولا. اوس د متحده ایالاتو پوهنتونونه د چینایي محصلینو لپاره غوره ځایونه دي او د مهاجرت نوې چپې د متحده ایالاتو په سویلي سرحد کې پیخیږي. ژون جانګ د خپلې کورنۍ سره له خطرناک سفر څخه ژوندې پاتې شو او د روان کال په پیل کې امریکا غږ سره خبرې وکړې خو نامه خبرې نکړه، ځکه چې هغه د چین د حکومت د غچ اخیستو څخه ویره لري.
ټول چینایان پوهیږي چې زموږ د چین حکومت خورا پیاوړی او ډیر واک چلوونکی دی.
په 2022 مالی کال کې پر دغه لارو 2000 کسان راوختي وو، خو سږ کال 24000 تنه راوختي دي.
په چین کې خلک ډیر مایوس دي. دوی د فرصت نشواله ویني. دوی ویني چې د چین اقتصاد په ټپه ولاړ دی. د چین حکومت د کنټرول کولو د سرنګوالي په اړه خورا مایوسي هم شتون لري. د دوی په ژوند کې څومره ډیر محدودیتونه شتون لري.
سکال په فلوریدا کې نوې جنجالي محدودیتونه پر ځای شوې دي. د دغو بندیزونو له امله چین او نور هیوادونه چې امریکای مخالف ګڼي د هغوی خلک په فلوریدا کې جائیداد نشي اخیستلې او په هنتونونو ته ویلې شوی چې دغه ډول هیوادونو سره به د پیسو او ملګرتیا اړیکې نه لري.
امریکا کې کډوال چینایان د ډیرو فشارونو سره مخ دي، نه یوازې په متحده ایالاتو کې بلکې په چین کې هم ډیر فشارونه شتون لري، ځکه چې د چین لپاره کافي هیوادپال یا ملتپال نه ګڼل کیږي.
خو هر چینایي د ستونزو سره مخ نه دی. د چین نړیوال زده کوونکی شان جین وای امریکایان هغه ته هر کله کړي دي.
په پوهنتون کې زما ټول ملګري چې ما موندلې ډېری آسیان دي، واکن یو ټول شموله چاپریال دي.
د جان او نور مهاجرو په سیر محصلین وای چې دوی غواړي په متحده ایالاتو کې کار ومومي او د خراتلون کې پهیلا پاتې شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
تکل شوی هغه فلم خپور شي چې مرکزی رول یې یو افغان کډوال لوبولای دی. دا فلم د افغان ژباړونکو د ژوند ریښتینې کیسه ده چې د ډېرو ستونزو او کړونو په ګالول سره فرانسې ته رسیدل ده. د نوید الهام نومیږي او دا به په سینما کې لمړنۍ تجربه وي. پام وکړئ په دې اړه د جلال میرزا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
په فرانسوي فلمونه کې دا د همدې فلم نمایښ دی چې د نوید الهام په نوم د افغانستان یو کډوال په کې مرکزی نقش لري. د فلم داستان د یو ځوان او سرګردان کډوال په ژوند سره چې د ډیرو ستونزو او کړاوونو وروسته د یوې زړې خوشتمنې ښځې سره آشنا او بل اخره په کور کې ورسره ډیر کېږي، خو د ستونزو خلاصون نه لري.
په ځکه دا یو فلم فرانسوي واقعا سخت بود، چون زبان من نبود، من تازه وارد خاک فرانسه شده بودم و زبان یاد گرفتن و داخل جامعه شدن واقعا سخت است و زمان میبره. با پشت و کار، با انگیزه، با دلایل خوبی که داشتم، من تونستم این نقش را پیش ببرم.
خو د پام وړ خبره داده چې نوید په څه ډول د فلم مرکزی نقش ته غوره سو. په فلم کې د نقش او د اداکار په لټه د هنري اعلان ورسته د لسګونو کسانو په ډله کې نوید الهام غوره وګڼل سو. داسې یو چانس چې د نوید ناڅرګان برخلیک د یو هدف لوري په خوا روانېدلی سي.
فلم بسیار عالی بود، تجربه بسیار خوب بود برای ما. برای ما فلم را را نشان داد، رای زندگی من نشان داد که من میخوایم از زندگی واقعا چی میخوایم.
نوید په 15 کلنۍ کې د افغانستان څخه په یواز سر وځي او د مهاجرت په سختو کړکیچونو او ستونزو وروسته څلور نیم کاله په اتریش کې پاتې کیږي. وروسته په 2000 کال کې د ښه ژوند په نیت فرانسې ته داخليږي. نوید الهام اوس 23 کلن دی او د سینما او تیاتر په پوهنتون کې هنري زده کړې کوي.
آرزوی بلند ما است که بتونم یک روز یا به عنوان کارگردان یا به عنوان بازیگر بتونم در کشور خودم یک فیلم بسازیم یا یک فیلم منتشر کنیم، یک نقش ایفا کنم در کشور خودم، چون او مزه و شیرین خود داره که در هیچ کشور دیگه نمیتونم پیدا کنم.
د فلم جوړون کې بنوا کوین وایي چې د دې فلم جوړولو شپږ میاشتې وخت ونیو او نوید پکې شدلې دلی.
ټاکل شوی زموږ فلم د روان کال د دسمبر په میاشت کې په شلمه نیټه نندارې ته وړاندې شي. د فلم لګښت د نورو فرانسوي فلمونو په پرتله کم دی. موږ په دې فلم 2 میلیونه ایرو لګښت راغلی، په داسې حال کې چې په نورو فرانسوي فلمونو لسګونه میلیونه ایرو مصرف کې ویل لرو چې ګټه به تر لاسه کو.
دا فلم زما فرانسا زما لپاره داستان څخه جوړ شوی چې په خپل لیکوالې د فلم جوړونکو هم دی. داستان یې د محمد پنوم د یو ځوان پناه اخستون کې د ژوند حقيقي کیسه ده. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې د امریکا غږ په ټلویزیون رسنوي کې هم خبريږي او کوړې چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غږ ویب پاڼې ته ورتلای شي. پته ده pashto.voa.com. اوس هم خبرونه د دری برخه همکارانو ته سپارم. محمد احمدی په استودیو کې ده. احمدی صاحب سلامونه، مهرباني په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام آقای دوست، شما هم خسته نباشین. بله، تا لحظاتی بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان جهان، نگرانی ملل متحد در مورد بحران بشری برای سال آینده، موضوع ممنوعیت کار زنان در یک سالگی که از طرف طالبان صورت گرفته، در این مورد بحث میکنیم. تبعات اقتصادی اون را و همچنین این که تا چه اندازه تاثیرات منفی بر وضعیت افغانستان گذاشت است با یک تن از تحلیلگران اقتصادی. البته موضوعات جهانی مثل شرق میانه، دوام جنگ جنگ در آن منطقه و سایر گزارش ها در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین اظهارات اخیر لوی درسیز اردوی پاکستان در مورد درخواست کمک نظامی از ایالات متحده، همه اینها در برنامه نیم ساعتی در این گنجانیده شده است. با ما همراه باشید که در لحظات بعد آغاز می شود.